درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یوه بله خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د دې لسو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې وي، خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو وزارت کې د ولسمشر غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې په وروستۍ ملکي مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د هغه پریکړه لیک د مسودې پر ضد رایه ورکړه چې روسیې او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، ارګوایی د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سربیره به د بهرنیو چارو په وزارت کې د ولسمشر اشرف غنی په حکم د ټاکل شوي هیئت لخوا ارزونه او تفتیش دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مامورینو د ټاکلو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر غنی لخوا د څېړنو حکم د افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مخالفت سره مخ شوی و، او ولسمشر ته یې په یو لیک کې لیکلي و چې د ټاکنیزو سیالیو په ورځو کې دې د دې څېړنې حکم وځنډوي، ځکه د ده په وینا دا کمپاینی بڼه غوره کوي. عبدالله ټینګار کړی و چې دا څېړنه دې تر انتخاباتو وروسته بل حکومت ته وسنډول شي، خو ارګ پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسمشر واکونه واضح دي او هیڅ مرجع د ولسمشر د حکم د ځنډولو حق نه لري. د ارګ په وینا ټاکل شوی هیئت به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. د ولسمشر غنی لخوا د بهرنیو چارو په وزارت کې د څېړنو حکم وروسته لاغه ورکړل شو چې د زمري میاشت کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټي په خپاره شوي ریپورت کې وویل شول د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د کارکوونکو استخدام او بهر ته د لیږلو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د ګډې خپلواکې کمیټې د ریپورت له مخې له 2010 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د بهرنیو چارو په وزارت کې استخدام 40% چارې لازموینې پرته ترسره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځانمرګو بریدونو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبل غندلې. د دې سازمان د بشري حقونو او د امنیت د برخې مسؤلې دافنې ایویاتار په یو بیان کې د پنځشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره ویلي، په افغانستان کې یوه بله خونړۍ ورځ وه، یو وار بیا ولسي خلکو د هغه تاوتریخوالي پور پرې کړ چې پکې وسلوال افغان حکومت او امریکایي ځواکونه ښکېل دي. نوموړي دا څرګندونې د هغه رپورټونو په عکس العمل کې کړې چې وایي ننګرهار په خوږیانو کې د داعش پر اهدافو د بې پیلوټ الوتکې برید یو شمېر عام جلغوزي ټولونکي وشلي. همدارنګه پرون د زابل په قلات خار کې د یو روغتون ته څیرمه د طالبانو موټري بمی برید روغتون ویجاړ او پکې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه شل کسان وژل او تر نوي زیاتې ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د داعش پر اهدافو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې چې ښایي یو شمېر عام بزګران پکې وژل شوي وي، د نه منلو دی او د ولسي خلکو د ژوند په وړاندې د سختې بې پروایۍ څرګندونه کوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د وزیرو په تنګي کې د بې پیلوټ الوتکې برید د داعش پر اهدافو شوی او 14 کسان پکې وژل شوي او 8 ټپیان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا که څه هم برید سیمې ته نږدې د خلکو کورونه نشته، خو دغلته د جلغوزیو د ټولولو لپاره یو شمېر خلک موجود و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي رسنیو ته ویلي په دې هوایي برید کې 10 جلغوزي ټولونکي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو وایاند ویلي په ننګرهار کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه ترلاسه کړي او د حقیقت موندلو لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره کار کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په زابل کې د طالبانو پر هغه برید ژور اندېښنه او خواشینی ښودلې چې پکې د قلات خار روغتون ویجاړ او لسکونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زلاتان ملیشچ په یو بیان کې ویلي په زابل کې روغتون ته څیرمه پر موټري بمی برید چې قربانیانو کې ناروغان، ډاکټران او د روغتون کارکوونکي شامل دي په ژوره توګه خواشینی شوي. د نوموړي په وینا روغتون سخت ویجاړ شوی او دا مهال له فعالیت لوېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سمبالګر زیاته کړې چې لومړنیو خدماتو ته په افغانستان کې لاسرسی بیل دی هم ستونزمن دی او دا ډول پیښې د ستونزې نورې هم زیاتوي. د نوموړي په وینا زابل یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې پکې تر ټولو کمې دي او دغلته په 60 وګړي له روغتیایي کلینیکونو لږ تر لږه د 2 ساعته په واټن اوسیږي. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریځ ولاړ دی چې د ډیورنډ کرښه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. دا بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې کړې. دا تورخم لار د تیرې چهارشنبې په ورځ د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په دې اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ورغلی و. په هغه عکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي لیدل کېږي چې په تورخم کې پر دروازه په لګېدلې لوحه د تورخم سرحدي ترمینل لیکل شوی دی. افغان لوری چې دغه د تورخم سیمه د سرحد په توګه په رسمیت نه مني او د ډیورنډ کرښې ته د یوې فرضي کرښې په سترګه ګوري، په دې اړه د ګڼو افغانانو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې انتقادونه شوي چې ولې پر دې لوحه د سرحد کلمه لیکل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه لیک مسودې پر ضد رای ورکړي چې روسیا او چین د سوریې په عدلي ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی وو. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس کړي. د امنیت شورا نه غړو چې امریکا، فرانسا، جرمني، برتانیا، بلجیم او کویت پکې شامل دي، د پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي. چین او روسیې د ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې وه چې په عدلي کې د اوربند ملاتړ وکړي او ټینګار یې کړی وو چې په اوربند کې هغه پوځي عملیات نه شاملېږي چې په سوریه کې د پاتې تروریستي ډلو پر ضد ترسره کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي چې هغه لانجه چې د سعودي د تیلو پر تایساتو د وروستۍ حملې وروسته راپورته شوې په سوله ایز ډول حل شي. د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14مه حملې وشوې. دې مسلې په سیمه کې کړکیچ په بېساري ډول زیات کړ. مایک پامپیو چې په سعودي او متحده عربي اماراتو کې له خپلو متحدانو سره کتلي پرون وویل چې په سیمه کې په بېساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې د سعودي پر تایساتو حمله ایران کړي. ایران دا تور رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په متحده عربي اماراتو کې خبريالانو ته وویل موږ ګټورې خبرې وکړې، زه دلته راستول شوم چې پر دې وپوهېږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه چې څرنګه پر مخ لاړ شو مهم معلومات ورکړم. په یمن کې د حوثي ملیشه وسلوالو مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې. واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګېدل. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د آزادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه او معلوماتي مطالب راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته احضار شوی وو، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا وو. تر هغه وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې په اړه د شوو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورټ کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي وکال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز ویل د هغو مسلو جزئیات نشي څرګندولای چې مذاکره ورباندې شوې، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري. الیس ویلز ویل د جورجاري لاري داسې سیاسي توافق چې زیاتو افغانانو ته د منلو وړ وي د دوامدارې سولې لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دې ته د رسېدو لپاره موږ په وروستیو 12 میاشتو کې ډېر مهم پرمختګونه کړي دي. طالبانو له امریکا سره ډیالوګ پیل کړی او په 6 کال په جولای کې د خپلو وطنوالو سره د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون یې له خلکو سره خبرې کړي دي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د ښه نیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهېږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي. الیوت انګل وویل حقیقت دا دی چې تر 13 کاله جګړې وروسته طالبان لا هم سته. موږ متاسفانه باید د دې حقیقت سترګې پټې نه کړو. او دا خبره هم سمه ده چې له دوست سره سوله نه وي. تاسو باور وکړئ چې د بیا پیل لپاره لا هم زمينه شته. طالبان غواړي چې موږ عسکر د افغانستان ووزي او موږ هم غواړو چې خپل عسکر کور ته ستانه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په 2 میکرویانو کې تر یوې حملې وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگټن ته ستون سو. دا نه ده څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه تجربه سوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولې د بندو دروازو شاته وه. د امریکا د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې که وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
زما رایه زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
تاسو موږ غږله آزادۍ رادیو نو ورې د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځني سپدولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. افغان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو د ځنډ او ټول تاوتریخوالي اصلي عاملان دي او که دغه ډول سوله غواړي او که دا ډله سوله غواړي باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. په همدې حال کې د طالبانو یو بیان دوی چې د دوی دریز د سولې په برخه کې په خپل ځای دی او د دې ټولو ستونزو د حل لاره له امریکا سره خبرې او د هوکړې لاسلیک کول دي. دا طالبانو د غویان له امریکا سره د خبرو د پایل په اړه خبرې مخکې له وخت څخه بللي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرې کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې چې د عامو افغانانو د وژل کېدو اصلي عاملین طالبان یادوي، خو یو ځل بیا له دې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو لپاره کښېني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان د سولې د خبرو د ناکامېدو اصلي عاملین بولي او وایي که دغه ډله غواړي چې بیا خبرو ته کښېني په لومړي سر کې دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سولې د خبرو ناکامېدل طالبان او هغه بریدونه چې دغې ډلې د عامو افغانانو د وژل کېدو په خاطر کړي دي، په هغه پروسه کې چې تاوتریخوالی وي سوله نه ټینګیږي. که دغه ډله غواړي چې په واقعیت سره د سولې خبرو ته کښېني له افغان وژنې څخه د لاس واخلي. دا د امکان وړ خبره نه ده چې له یو خوا افغان وژنه کوي او له بله خوا د سولې خبرو ته کښېني.
روی یک موضوع گیری تاکید کنند که خواهان آغاز یا اثرگیری کنند پروسه است.
په همدې حال کې پاکستان هغه هیواد چې تل د افغان حکومت لخوا له تروریزم سره پر نه مبارزې تورن شوی. د دې هیواد لومړی وزیر نن د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړي. ښاغلی صدیقي وایي چې ولسمشر له ښاغلي عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د تاوتریخوالي د راکمېدو او د سولې په پروسه کې لازمه همکاري وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هغه مهال په ټپه ودرېدي چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم برید په نتیجه کې د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د بیا پیل خبر ورکړ. خو د طالبانو یو ویاند دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي وویل په دې اړه خبرې وړاندې له وخت څخه دي. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ډلې دریځ د سولې خبرو په تړاو په خپل ځای دی. هغه وویل چې د افغانستان د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن دی، خو د امریکا له لوري دغه خبرو ته زیان ورسېده. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که طالبان غواړي چې سوله وکړي د تاوتریخوالي پر ځای د سولې په اړه خپل دریځ واضح کړي. سیاسي کارپوه هارون میر دوی د خلکو یوه غوښتنه دا ده چې د مذاکرات د بیا پیل سره باید تاوتریخوالی ودرېږي. ډېر ستونزمنه ده چې تاوتریخوالی هم روان وي او نتیجې ته هم ونه رسېږو. مذاکرات ډېر مهم دي او په دې مذاکراتو کې باید په اوربند او د طالبانو لوري د خلکو د وژنې په مواردو باندې بحث وشي. د طالبانو کړنلاره تر دا مهاله روښانه نه ده. د افغانستان راتلونکي په اړه یې روښانه دریځ نه دی واضح چې خلک د هغه دریځ په اساس قضاوت وکړي. اوس باور دا دی چې طالبان له امریکا سره د خبرو کولو لپاره ښکاره کړنلاره نه لري، خو دا چې د دې روانو نامعلومو حالاتو اړخ کله معلومیږي وخت ته اړتیا ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست. د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ادب هنر او فرهنګ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړی. هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
کومګول د چوخ په تیرې دوه سر غزل هم د چوکاټ چې تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو عورت ډیر وزرتن وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک پزړتا وایم
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوې نظم رام غخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندې يم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونه په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د تاریخي ابداتو په حق له د پوهاوی ورکولو هوکړې لیک لاسلیک شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې ریاست نن د فرهنګي میراثونو د ساتنې سره د همکارۍ هوکړې لیک لاسلیک کړ. د عامه پوهاوی ورکونې لپاره د باختر آژانس د خبريال د خبر لمخې د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس عبدالحد عباسی د هوکړې لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې وویل د دې تفاهم لیک د لاسلیک کولو موخه د خلکو لپاره د فرهنګي میراثونو په باره کې پوهاوی ورکول دي او هڅه کوي چې دغه پروګرامونه په ولایتونو کې هم پرختیا مومي. هغه زیاته کړه له هغه زیاتو غونډو وروسته چې لرلې مو د محور د حقوقو د پرختیا موسسه همکارۍ ته چمتو شو چې د فرهنګي میراثونو په تیره بیا د لرغونو ساحو او د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په ګډه کار وکړو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی د عیناکو د مسوکان د سیمې له یو شمېر مخورو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او ستونزې واورېدې. د باختر آژانس خبریال د خبر لمخې په دې کتنه کې په داسې حال کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نوراقا نوري د قانون او پټرولیم وزارت او د عیناکو د مسو د قانون محافظت غونډ قومندانې استازې هم حاضر وو. څو تنو د عیناکو د مسوکان د سیمې د مخورو په استازیتوب د عیناکو د مسوکان د کارګرانو د معاشونو د زیاتو او د دې سیمې د امنیتي حالت ښه والي ته د پاملرنې په اړوند خپلې غوښتنې او ستونزې وړاندې کړې. دغه راز دوی د عیناکو د مسو کان د لرغونو آثارو د ساتنې له مسؤلینو سره خپل ملاتړ او همکاري څرګنده کړه. حسینې صافۍ د لرغونو ساحو په ساتنه او د سیمې د امنیت په تامین کې د سیمې د خلکو همکاري مهمه وبلله او د امکان تر حده پورې یې د هغوی د غوښتنو او ستونزو د څېړنې ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې د عیناکو د مسو کان په ساحه کې کیندنې له 1928 لمریز کال څخه تر اوسه پورې دوام لري چې په پایله کې وزره منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د عیناکو د مسو کان په پروژه کې د سیمې څناڅه 400 تنو سیمه ایزو کارګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په کابل کې د کتاب راټولولو کمپاین پیل شو. د لومړي ځل لپاره د عامه کتابتونونو د پرمختګ په موخه د کتاب راټولولو کمپاین د وږي یا سنبلې په 15مه د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست د مدني ټولنې د رئیس او د عامه کتابتونونو د رئیس په اهتمام په کابل کې پیل شو. دغه کمپاین د روان کال د وږي له 15مه څخه د تل تر 8مې پورې د هیواد په مرکز ولایتونو کې دوام کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې چې د کابل په عامه کتابتونونو کې جوړ شو، لومړی د عامه کتابتونونو لوی رئیس حمید الله شهرانی خبرې وکړې او ویل چې دغه کمپاین د هیواد د کتابونو د پرمختګ په موخه پیل شوی دی. د له هغو کسانو چې د کتاب د پیرودنې وړتیا لري وغوښتل چې د یو یا څو ټوکو کتابونو په پیرودنې سره د هیواد له کتابتونونو سره مرسته وکړي. هغه د هیواد له خلکو څخه هم وغوښتل چې د کتاب لوستلو فرهنګ د پیاوړتیا لپاره د کتابتونونو سره مرسته وکړي او هغه کتابونه چې په واک کې لري له دې لارې د ټولو استفادې ته وړاندې کړي. دغه کمپاین د هیواد په ټولو ولایتونو کې عمل کیږي چې د خلکو په اغیزمن مشارکت سره په ټاکل شوې موده کې په سلګونو زره ټوکه کتابونه راټول کړای شي. په اوسني عصر کې چې معلوماتي ټکنالوژي ټول فرصتونه برابر کړي دي، اوس هم کتابتونونه څېړونکو، محققانو، لیکوالانو، محصلانو او ښوونکو ته د لاسرسي وړ مرجع په توګه دي.
ځوان لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
پوتک صاحب، که په پیل کې اداره ته ووایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیک؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې، چې په وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ. په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانه دلم چې دا کتاب مې را ټول کړلو د په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دونوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید د ژوندلیک ته زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د ده کره کتنه ده. د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې خسي دي، د استاد حبیب الله عرفه نظر دی، د صفی حلیم نظر دی په همدې شکل باندې، د اوس د پوهان مل محمد نبی فرهی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی آسیا د مطالعات او د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو لري دغه نظریات مې رخصت دي. او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند ته تللی په پښتو څنګه کې هلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخه ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاوی دې په خاطر چې موږ د پښتنو ډیره غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پته شکار پیوشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید هلته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي ویني هغه شان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یخي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د ده په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کېږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نوښتونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کېږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو وکړو دا مو وکړل، یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسو چې لیکل کړي دي ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پرې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی خپل په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر و نه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخه مثلا روښانه شي، بیا ورسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا ورسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ما ته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنی ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هر څه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ده په دې باندې وینې، ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د مانه فقط یوه مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهر لال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې کړی دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی دی، ټول خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهر لال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچې پورې ورسیدله، بل اخر اوس الحمدلله تاسو او ماسټریپ کې اخیستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او هلته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کاله لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل اتانګه پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور، او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدا ځای ماته جالب دی. نو د ما لپاره خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زمات وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونه هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونه چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي، او د علمي بنسټ له مخې درستی بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یو کړکېچن او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږېدلی یو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونه چې شوي دي دغه نومونه څه ډول شوي؟
دا نومونه مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي ګړنی ادبیات دي او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونه تر موږ راغلي دي دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستي چې ولس ورته څه ویل دي امغه نمونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي څېړونکی یا محقق پاتېږي د ته نوم ورکي دا کم ښکاري. اوس بیلګې سروکې ستا نوم نه دی دا خپله ولس ورته ویلی دی دا سروکې دی سر نه اخیستی دی کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي ورسره غبرګې کړي دي سروکې هغه سر نه اخیستی دی دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ ټپه او همدارنګه مصره دا هغه نومونه دي چې دا ماته نه دي ورکړي دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي په بل سیمه کې لنډۍ بولي په بل سیمه کې مصره بولي او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري به او دا په لنډۍ کې هم دو دوی نومونه راغلي دي استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی دا هم تانه دا ورکړي ده دا نوم تانه دی ورکړي دا نوم هم ولس ورکړی چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي
همدا زه وایم راځم هم دې تم کنه یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي خو بیرته بیا د هر ژبې اروزی جوړښت لږه فرق دی هغه غاسي نوی مثلا غزل دی د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصری څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي د هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي او دا تعریفونه هم دغه سره غری دي همغه دغه تعریفونه دي موږ کټ مټ راخستي دي او بیرته بیا په سوچ نه کړه یا کار کړی نه دي. قصیده هم د سي درواخله رباعی هم د سي درواخله دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګور از خبره کوم چې دا بدول شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا دغه په چیر نه دی. وزه تا وایم قصیده تر غزل وړاندې ده
په تاریخي
قدامت کې په ویل شو برخه قصیده وړاندې ده ځکه قصیدې خپل درې برخې لري او دا برخې چې قصیده چې راغلي زموږ د فارسي ادب نه راغلي ده دا درې برخې چې هغه ول برخې مثلا تغزل و تشبيب و دعای ګریز و صحیح و دا هغه برخې دي زموږ په ادبیاتو کې زموږ پښتو ادبیاتو کې مو قصیده بیا تشته ویلي مو قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو بیتونه به ډیر شو موږ به ویل ګونده قصیده ده دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نوم تر اغلی ده موږ له دغه ته په شمار دوه قصیدې لرو
اغه د کاروندوی غوري
او د شیخ خسري سوري
دا په برابر
دا قصیده برابر زکه چې الته مغه د تغزل برخښته د تشبيب برخښته یا د امدا دوايا غوريز دا برخم پکشته صحیح ته دا اغه نه راوړان دي چې دغه قصیدې ولولې ته په کې دا شینه نشي پیدا کولای. یعنی اغه ادب چې دیوانی دي مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ماده نشته د رحمان بابا نشته د حمید بابا نشته کوم څوک جګیږي هغه چې قصیده نه وي او دا ولې نه وي دا د سده چې په واده وخت په تیرېدو سره د فورمونه یو لبل نه د سيږي په فارسی ادب کې اهم د قصیده چې را پیدا شول خلکو بیا وخت نه لري چې د سيوګدي وګدوګد شیرونه واوري او وي او دا اکثره هغه د پاچاهانو ستاینه ته کنه د اشخاصو ستاینه ته بدول کېده ورور پاکي نو وخت دا رامنځته شو د تغزل بر خرابې لشو دا غزل او غزل کې ټول استایل شروع په ستایل باندې کېدل سي ټوټه ټوټه شو قصیده ځکه یو ټوټه چې نه بیل شو قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شو لکه زیګیدل چې و د تغزل غزل تن را منسته شو یا مثلا دین دو بیت اخواته شو دو بیت اخو یو بل فورم وځيګو په پښتو ادبیت ته چرښ لپرته لغه دوه قصیدو چې ما زما د چرند مخه چاغه د دغه قصیدو په شرایطو باندې برابرې دي ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسنی ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده ما دغه قصیدې به پیدا نه کړې دغه قصائد په نامو باندې څه شی ویل شوی دی دا فقط اغه وګد نظمونه دي
د تمون په پښتو کې کوم
ځانګړی اغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکل چې بوللې ورته ویل راځي چې د بوللې وو دا ما وړاندې زم کړه چې د قصیدې سره فرق وشي راځي دې ته بوللې وو او دا به څنګه کوو دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي په بیتونو ګوره ته دغه نشي کولای توپیر نشي کولای بیتونه زیات یا بیتونه کم دي داسې خبرې دي صحیح دا 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 کوم دا معیار نه دی
مثلا
معیار څه شی دی مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالي چې که دا یو بیت کنډو شي ممکن دا موضوع دغه شي
لمنځه لاړ شي
صحیح غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وصلوي
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه
ولې نشته ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی او دا کار باید د دغسې یو ګردی میز وي یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو دا خو یو سړی جګ شوی زه څوک نه ملامته کوم او هغوی د خپل کار یې کړی دی یو کس جګ شوی دی یو بل نوم یې رامنځته کړی دی بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه دا باید وشي اوس مثلا زه ته وایم تاسې دا پښتو فولکلوري ادب وګورئ دا نوموري خاط څه چې د هغې نه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زموږ د خپلو څېړونکو بیا بېرته پیشخوند وهلی دی دا یې ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځینې شیان دي چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه وو کټګوري زموږ استاد کار
کلاسفیکیشن باید ادیبانو
کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بېل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا ته دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت له مخې ته چاته نه شو ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خو نه شي اوس ما یې وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او هغه جوړښت له مخې چې کوم فورمونه مونږ پېژندلي هغه بلې ډډې ته کړو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته دی چې هغوی پکې کار وکړي
مسول مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخکې وړي بلې څېړنه کوي دا دي چې دوی سره کینی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېرې نورې ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګوره دا د ادبیاتو تاریخ دا دورې چې دي په دې کې موږ څومره ستونزې لرو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وایي بل خپل فکر وایي راځئ چې دا نظرونه دغسې لکه دا ګردی مې چې دلته دی دغسې سړی تبادله کړي یو نتیجې ته ورسېږي نظرونه ورکړي او یو بل ته غاړه کېږدو زغم هم ولرو متاسفانه دا کار نه دی شوی او اوس هم اړتیا ده ورته
شاعر که د یوې ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا اچوونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولي د هنري ګلبڼ له یوه تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو
فنکار
افغان صاحب پدې کوم ټول پیغو چې ته لوطن لري پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم او چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بلدا چې تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم. موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سم ځکه ولا سم سم مو کوله دا خي سندره نو هغه مو وړي لیلو سهار دې شمال دی ګیول پان ری
اوس چې کله کله سم سم کې اتلس کال په خوانه وخت نه یادي
وړي نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې هغه پلار ویله ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر مونږ ماشومانو په ټي وي باندې کتنو هغه سندرې نه ډېر متاثر شوم او بیا ډېر خوښېدل هغه به مې ځان سره بیا سم سم کوله هغه ان شاء الله.
د موسیقۍ په برخه کې دي باقاعده زده کړې کړې کنه؟
او د موسیقۍ په ډډه کې خو زه خپله سټوډنټ یم سکول ویم کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به طب شروع کوم هغه یونیورسټي چې ورته وایي هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقۍ پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقیم لارو ده چې میوزیک کلاس په ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مناغي وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغې یو کریډیټ به واخلي نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک. غواړم یو بل دغه ستاسو کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې وي چې هغه دې په مکتب کې په سکول کې دې وکړي. له دې ور علاوه لکه څنګه چې ستاسو پلار یو ډېر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه
د پلار خو ډېره لویه مرسته وه. پلار خو دا مرسته وه چې اول هغه کوم هنر کوو هغې نه موږ متاثر وو نو د هغې په شوق باندې مونږ ویل چې یاره داسې ګانه مونږ کله وکړو یا به څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه رو 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 بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوښتو چې سندره څنګه ویل کېږي غزل څنګه ویل کېږي دې باندې پوښتلو نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي سرقم طرز ویلی شي سرنګي موزیک پیش شي او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي لحاظ لا غو متاثر وي او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو داغه دا خبره اوس چېغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنا دا غي په ځای هغه ځای نشي نیولی هیڅکله. خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی ته چې کله سندره وایې نو مونږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړیږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دی خوښېده مې پلار ډېر زیات او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم د لارې خبره وکړه ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هیڅکله هم نشي پوره کولی پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یو مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله استاد شاولي شته خدای دې ژوندی لري او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کې ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی اوس هم نه مروتی دا اولنی آغاز دی زما چې کومه میډیا ته نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوي نوي لارې دي فکرونه مې وهلي دي نوي نوي کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي د ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېدون کې بو ستاسو د زمزمې په تمای
خا
څه غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دسته لغون دې خو عورت ډیر بدر تنه وایم لغون دې خو عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړا کی دی لوک بدر تو وایم دیر سمے پسڑا کی دل بدلتا وایم لوگوں دے خوا رات دیر بدلتا وایم دایوں میں کلام ہوں انشاءاللہ
انسانی ژوند بیلابیل شیبې خوندې کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو په اړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو. هم درځخت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور پسرلی انتخاب کړی. دا کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
ماشومانو په باغ کې لوبې کولې. کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو. کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول. سور سرې ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه. بیخي یې د هغوی په چغو غوږ نه ړپاوه. له څو شېبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو. ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم. ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید. ټوله ورپېده. بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول. بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې. راپورته شوه. ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه. په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو. وینو یې په تندي لارې کړې وې. وایي ادی دې درنه جار شي. دا چا؟ دا همي. ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوې وه. نبیلې بې واره چغې وهلې. دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ. نو ولې ادې هسې دروغ وایي؟ ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول. د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد. ته وار وکړه سور بزوړکه، پلار خو به دې راشي که نه؟ سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه. غرمه شوه. په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې. بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچۍ اخیستې. هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې. د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و. په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې. بیز بیزکیو ترې ګیر چاپېره اتمونه اچولي وو. کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې. په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه. د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت وو. کله به یې مچ په یوه خیرن اننګې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غنچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار وو. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډیر زور سره را خلاصه شوه. سور سرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه، په یوه شیبه کې لسترګو تیر را تیر شول. سور سری ادی هک حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څیر ناسته وه، نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کیدل. بیخي بېدمې شوه، ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل را یادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورت نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سور سری ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونی ستاخ پرته وه. وړوکی واسي هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو، خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندان احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1440 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1216 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تلی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری، رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله ناکله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړې سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ. ورېښمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے پدی خاور کی مین یو گنہگار دے حل تمین پس پہ چلو کان تھلی دل تلاہم مینان پکانولی حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی دل تمین تپس پک قتل کی حل تمین دا لہر مقام الوڑا دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترب کی ورک دی دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی حل تو اسم د یو بل سترب کی ورک دی دل تو اسم جڑا گانی پٹی کی حل تہ اس قاموس کی نوم د جڑا نشتا دل تو اسم ارزو گانی وجل کی حل تمین دا او مین پالل کی دلتا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دے حل تمین کی گمان پہ یقین اوڑی دلتا لاہم سر نوشت بل پلاس وی حل تجوند ہر چاخپل ارادہ دا دلتا لری دے یوسف لخپل یعقوب حل تزار وی معشوقان لخپل محبوب دلتا حسم جڑاگانی غلی کی حل تجوند پہ خنداگان کی تیری کی دشلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خو د ورور ل خپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او تل مان وای څو شول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او تل مان دشلمی پیڑی ډیر کلونه تیر شول یې وشتمه په تیزی سره روانه خود ورور لخپل ورور سره دوران ز جدای ملتا او ته لمانه وای څه وشول دا څه کیږي جانانه ته خفای ز خفای ملتانه یم لری ز لتا او ته لمانه دلته هر یو سړی غلی دلته هر یو سړی غلی هلته هر سړی گویا دی دلته اور راښکته شوی هلته ژوند نه مینه څاڅي دلته مینه شک کې ورکه هلته مینه ده بس مینه نو خدای دانو څنګه ویش شو خدای دانو څنګه ویش شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړ یم خو ژوندی یم خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی خدای دا څنګه محبت ته چې پر شک باندې بنا دی خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورزنی ورک دی خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بی عزتی ده خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی خدای دا څنګه تعلیم دی خدای دا څنګه رڼا ده خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده خدای څنګه خدای څنګه خدای څنګه خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له خدای شم خدای زار دی له لوی شم خدای زر شاه خدای زر شاه خدای زر شاه په یو کونو په کندی موږ لوی شر خلاص کړه دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته حلت ورکش
کردا زاده د مخ نه جوړ کا مو دې وشوي بارش نه تماشا کوي د فرش یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا یا خدایا خدایا دا وطن میں دخدایا دا مخ نہ جوڑ کا یا سیال خی وغیرہ یا جانا نا مصورہ
ستاسو رایا ستاسو حق
اخوان دی اورونا با انشاءاللہ و رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.